د غرمې 12 بجې شوې دن کو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د پاکستانی فوز د مشر کابل ته د سفر او د افغان فوز او احساس ځواکونو له مشرانو سره کېدونکې د نننۍ درې اړخیزي غونډې په اړه وري د غراز پاکستان حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د طالبانو د کمیټې د مشر تازه څرګندونې هم وري. تر څنګه د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو د لاسه خلکو ته د وخت او زیانونو د خیبر پښتونخوا په سوات کې ماشومانو ته له بېلابېلو ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو د کمپاین او همداراز د افغانستان افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د امنیتي مسلو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیرې باندې کوي.
ستړي مشهړو مې مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. او د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د 12 او 12 ټولګو د بورډ امتحانونه د نن نه پیل کیږي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وې په دې غونډه کې بعد د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې برید بولي بحث وشي.
افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې حق باندې او په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. په دې باندې هم پاکستان په دې کې رول لري ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري مرکزونه لري.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوز سر لخر راحل شریف با په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته ځي. دا د جنرال راحل شریف افغانستان ته وړومبی دوره ده چرته چې په نوموړي د اساف د کمانډانانو او افغان چارواکو سره ویني. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په سیمه کې د مشال لیډو خبریال وایي بارانونو د کوټې په زهري ټاون زیارت بارکان سیبی لورلای جوب او چمن سیمه کې کورونو او باغونو ته زیان رسولې دي. د بلوچستان حکومت له خوا رسنیو ته په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټا بلکې په ټول بلوچستان کې چرته چې د بارانونو له کبله تاوان شوی مرستې ورورسي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 12 او 12 ټولګو د بورډ امتحانونه بعد د نن نه پیل کیږي. د امتحان بعد د روانې میاشتې تر 22 منټې پورې دوام لري. د کوهارت بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله 13 ورځ په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
12 تاریخو له پیپر دغه په 12 تاریخ باندې دی. دا کیمستری او سیویکس او ایجوکیشن علم تعلیم کې مخوي او بل کې 13 تاریخو له پیپر چې دا اسلامي هیستوري دا په 12 تاریخ باندې دی. 12 تاریخو له اسلامي هیستوري پارت 2 دا په یو شتم باندې دی او بل کې دا کوم سایکالوجي ولا دا او دا په 22 تاریخ باندې دی.
بلخوا د بنو بورډ کنټرولر زهور خان نن مشال لیډو ته وویل شمالي وزیرستان کې چې د کرفیو له کبله د 12 او 12 ټولګو کومې لس پرچې پاتې شوي سبا د 20 منټې نه بعد دوباره شروع کول شي. نوموړي زیاته کړې چې زده کوونکي د شمالي وزیرستان کې سبا سهار 9 بجې خپلو امتحاني مرکزونو ته ځان ورسي. د افغانستان د انتخاباتو کورنۍ او سارونکو ټولنو د انتخاباتو لخپلواک کمیشن څخه د غسلګونو کسانو د لری کولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه پرې لګېدلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیپا د شفافو انتخاباتو د ټولنې ټیپا او د څو نورو ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیشن هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلۍ پرې ثابت شوي باید له قانون سره سمه جزا وویني. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په سلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته رسیدل دي. نوموړي به دغلته د ایشیایي هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او اعتماد سازۍ د پیاوړي کولو په اړه د یو کانفرنس په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر د دورې او پچین کې د نوموړي د مصرفیتونو په اړه د ولسمشر ویان ایمل فیزی تیر ماخام مشال لیډو ته وی
پدې کانفرنس کې به جمهوریت حامد کرزی کانفرنس کې دوه ټکه خپل وینا وره د جمهوریت حامد کرزی وینا به د توریزم سره د جګړې پر او همدارنګه د چي د سیمېزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې او هغه ګډ مشترک تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي دغه تعهدات سره په ګډه څنګه مبارزه وسی او په مختلفو ساحاتو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري ان له څنګه تاسو په دې اړه به د کانفرنس وینا وره
ایمل فیزی تقریباً ولسمشر کرزی د چین ولسمشر جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نورو یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره وویني له شام څخه رسیدلی راپور وایي چې د هیواد د هوایي دفاع قومندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د شام د هوایي مدافع پر یو اډا د وسلوالو په برید کې زخمي شوی و چې وروستو یې سا ورکړه. بیان زیاتوي چې دا برید د شنبې په ماښام ملیحا خارګوټي ته نږدې شوی دی. د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د راپور له مخه د شام د حکومت یوې سرچینې او همداراز د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په برتانیا کې دی د جنرال اسحاق وجنا تایید کړی ده. ملي هغه لوی لارې ته نږدې پروت خارګوټی دی چې د دمشق ښار د دمشق له نړیوال هوایي ډګر سره یو ځای کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په کابل کې د افغان پوځ او ایساف ځواکونو له مشرانو سره یو درې اړخیزه غونډه کوي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي افغانستان ته له پاکستان څخه د وسلوالو پرتګ اندېښنې څرګندوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو پوه وایي چې جنرال شریف به د کابل په غونډه کې د هغو بریدونو مسله هم راپورته کړي چې په افغانستان کې میشت وسلوال یې د پاکستان په خاوره کې کوي.
افغانستان پاکستان خبر
د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د امن ځنډیدلې خبرې بیرته پیل شي.
وزیر داخله دریو د مخکې بیا ویلي چې موږ او مغه طالبانو کمیټې په ذریعه خبره کول غواړو. د دې یو امید پیدا شوی دی.
او د بلوچستان په کوټه کې بارانونو د دې خار اوسیدونکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. د کوټې یو تن سپینګیره وایي د کور درې کوټې خرابې شوې دي او دا چې ورسره مرستو ته هیڅوک نه دي حاضر شوي.
یو خو بالکل نړېدلې ده. دوه کریکې د رایش قابل نه دي. څوک راغلي هم نه دي. نه زموږ پوښتنه کړې ده نه زموږ په حال ځان خبر کړی دي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو ټاکل شوی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په کابل کې د افغان پوځ او ایساف ځواکونو له مشرانو سره یو درې اړخیزه غونډه وکړي. د نوموړي دغه سفر او همداراز په پاکستان کې د دې هیواد د میډیایي ادارو د کار او رول په اړه د اطلاعاتو د مرکزي وزیر د څرګندونو په هکله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان په سارنۍ خبرونه کې دا معلومات راکړل.
پاکستان پوز مدوات د سانګي اي اس پي ار پر مخه امي چیف جنرال راحیل شریف بچ بیا نن کابل ته سي. په دې یو ورځني سفر کې به د پاکستان پوز مشر د ایساف کمانډرانو او افغان پوز اعلی چارواکو سره خبرې کوي. دا د جنرال راحیل شریف افغانستان ته لومړی دوره ده. هر څه پاکستان کې کارپوهانو د امي چیف دا دوره مهمه بلل ده او ویلي چې یو خود دې کار په خیر کې افغانستان نړیوال ملکی پوزیان روان دي. بل افغانستان کې نوی حکومت را روان دي نو په دی دوره کې به چې دی ارمی چیف هلته د امن او سکیورټی په اړه خبرې اترې کوي. کارپوهانو په وینا چې دا دوره داسې وخت کې چې تیره هفته دواړو ملکونو په پولو هم کشیدګي هم مخته راغلی ده او په دې اړه هم داسې ویل کېږي. دا کارپوهان وایي چې خبرې اترې به دغه کم افغانستان کې چې کم چارواکي د ایساف او د افغان د پوځ دي سره په خبرې اترې کوي.
عربیا دغلته بل موضوع هم دا دغه پاکستانی چې کوم د ټي وي چینلونو دی میډیا ادارې دی او د حکومت او د پوز بیا د ایس ای ترمن څخه یو کڑکیچ را مست شوی دی. په دغه اړه هم وایي چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې چې د اطلاعاتو وزیر دی پرویز رشید هغه پرون ځینې خبرې کړې دي. نو په دغه اړه هم ته معلومات لري او موږ سره شریک.
بالکل هارون صاحب، د اټوال پاورس مدواسه په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر سېنېټر پرویز رشید ویلي دي چې مطبوعات او آزادې حکومت کې کین لري او د سوال کولو آزادۍ به وي. پدې خبر پدې میډیا سره په خبرو کې پدې خبره هم زور ورکړو چې مطبوعات د ذمہدارانه صحافت وکړي چې قومي مفادات تحفظ وکړي شي. برحال صاحب د خپل خبرو کې دا زیاته کړه چې د مطبوعاتو د نظم اداره پیملا چې کوم ده، نو مطبوعاتو لپاره اصول او ضابط اخلاق لپاره یو آزاد اداره جوړوي او پدې لړ کې ټولې میډیا سره هم مشورې روانې دي. نو دا خبره هم وکړه چې کیبل آپریټرز په خپل دایره کې کار کوي او په خپل د میډیا چې کوم دي چینل بندول نه ډډه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، نن د پاکستان، افغانستان او ناټو د پوځي مشرانو ترمنځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په دې ناسته کې به پر پوله د امنیت د ټینګښت او په جون میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو د دویمې مرحلې پر مهال د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان پر رول خبرې کیږي. بلخوا څېړونکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او په سیمه کې د امنیت لپاره ضروري ده چې پاکستان، افغانستان او ناټو په شریکه له خلوصه ډک ګامونه واخلي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان او ناټو پوځي مشران نننې غونډه کې پر پوله د وسلوالو تګ راتګ او نورو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیر وایي د درې اړخیزه غونډه کې به دوی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف څخه وغواړي چې د دوی په خاوره له پاکستانه د راکټونو وشتل ودري او د انتخاباتو د امنیت لپاره پاکستان کومک او همکاري وکړي.
افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریګنیږي چې غیر مسول کسان، مسلح کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرام کړي. پاکستان په دې کې رول لري ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري.
تیر هفته د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان پولیساتو سرتیرو د یو بل سره له دې عمله نښته وکړه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستان د دوی خاورې ته ورننوته. اسلام آباد پخوا ورته تورونه رد کړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هله خوده چې افغان چارواکي به د پاکستانی پوځ مشر سره د اندېښنه شریکه کړي.
پاکستانی پوځ په کوم ځایونو کې چې ډېر وړاندې راغلي دي او افغانستان د هغه په حق باندې ډېر اندېښمن ده، نه تنها په معروف ولسوالۍ کې بلکې پکتیکا کې، په خوست کې، دغسې په کونړ کې، په نورو ځایو کې هم را وړاندې شوي دي او توپونه راولي او راکټونه راځي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د افغان ولس او د افغان چارواکي ټول په اندېښنه کې اچولې دي. د پاکستان دغه کړولو ته د شک په سترګه ګوري.
افغان چارواکي وایي هغه طالبان چې راتلونکي میاشت کې دونکي د افغانستان د دوهمې مرحلې انتخاباتو د ګډوډولو اعلان کړي، پاکستان کې خوندي ځایونه لري چې باید له منځه یوړل شي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي د لومړۍ مرحلې افغان انتخاباتو لپاره د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ډیورنډ کرښه خپل رول پوره کړی. هغه وایي افغانستان هم باید هغه وسلوال له منځه یوسي چې له افغان خاورې پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان خو د انتخاباتو نه مخکې دا فیصله کړې وه او بلکې قدمونه هم اخیستي چې په پاکستان کې کوم خلک وي هغې خو آزاد نه شي او الیکشن کې خراب تیاره نه وهي او هغه اوم شي. بل طرف ته افغانستان تر طرفه د پاکستان د علاقې خلاف ورزی کېږي. نو زما په خیال زموږ فوجي مشر چې کوم دی هغه به د هغې توجه دې طرفه راولي.
افغان چارواکو په خپل خاوره پر پاکستان د برید کوونکو وسلوالو شتون تل رد کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې دغه بهیر پر مخ تللی شي، خو هله چې د پاکستان حکومت سنجیدګي پکې وښيي. نن موري سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل مرکه کړې او په سر کې ترې په امن مذاکراتو کې د راغلي ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه کړې ده.
من خو به ظاهر داسې معلوم ده چې حکومت بالکل دا پاڼه بنده کړه، لیکن اوس وزیر داخله دوه ورځې مخکې بیا ویلي چې موږ او هماغه طالبان حکومت چی په ذریعه خبره خپل غواړو او ورځ دوکې به چې دغه وکړو میټینګ خپله کې ډېر یو امید پاتې شي پیدا شوی دی.
نو ګنې تاسو ویل غواړئ چې کم د طالبانو په خپل منځ کې کمې جګړې دي یا کم الته کې کم خراب حالات دي د طالبانو د ګروپونو تر منځه، هغه هم په دې مذاکراتو باندې اثر غورځي؟
ډېر ډېر کړی دی، اگر چې هغه ډېر لپاره خو به ظاهر دغه وي چې موږ مذاکراتو باره کې جګړه نشته، هغې متفق یو، خو دا نورې خپلې زړې جګړې د هغې لپاره مسلې وي. نو اوس هم طالبان وایي چې موږ تیار یو، نو اوس چې حکومت کې واقع بیا اسکرې نه دا خبره بحال کول غواړي، نو ښه خبره وایي موږ ورته ځای وغیرہ بیا متعین کړو.
د طالبانو له طرفه مولوي صاحب داسې هم خبرې راځي چې هغې وایي چې یاره موږ له تاسو مطلب لږ ځای را کې په وزیرستان کې چې موږ هلته کې خپل چلن کوو، یا چې کم خلک زمونږ نیول شوي دي د حکومت په ولکه کې دي هغه را پرې دی.
دې حکومت خو دې خبرو ته تیار دی، خبره ترو کې به اخر کې دغه فیصله وشوه چې دې بل ملاقات کې چې ونه شو، کله چې کاغه ملاقات شوی دې خبرو باندې به ټول مخ کې خبرې شوي وي او پیشرفت هم شوی او فایرمندۍ هم کوشش مونږ کولو چې دوه درس توسیع وشي، نو هغه خبره ودرېده په مخ کې. نو په دې ایشوګانو باندې آخري فاینل خبرې مونږ کول غوښتل په دغه راتلونکي میټینګ کې. نو اوس کاغه میټینګ وشي د هغې مطالبو باره کې به انشاءالله څه مثبت پیشرفت
مولانا صاحب کدار ته وایي چې دا حکومت خو وایي جرا کما ایجنډي دي دلته کوم ملاقات کیږي، نو په هغه کې به ایجنډا ډیرا اخکاری او بیا باید چې دا سېو کې طالبان چې کم د پولیو ورکران دي د پولیو ساس کې کم خلک ورکي هغه د وزیرستان سیمو کې یا کوم دغه علاقو ته چغی رسد نشته، نو باید چې طالبان هغه ته تحفظ ورکي. د دې تاسو څنګه ګورئ؟
ګور اول حلول بشری دي ګان بنیادی جنگ بندول او جمع خدغه وایو چې دغه مسلې حل شوی او موعدی وشو الحمدلله او دا کشالی ختم شوی. دا ټول وایو خبرې دا لږه فروعات دی به دا خود ختمیږي.
که اخره کې را ده وای مولانا صاحب چې کله پورې ممکن ده چې دغه ملاقات بوشي؟
نفس الحال غموتل سره به تل شي.
د پاکستان حکومت سره د امن مذاکرات لپاره د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق سرمو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد د پلازمینې اسلام آباد لپاره یو نوی سکیورټی پلان جوړ کړی دی او دغه وزارت زیاتوي چې دغه پلان به ډیر زر عملي کړي. د دې نوي امنیتی پلان تر مخه به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره په ښار کې ګډې ګزمې کوي. له اسلام آباد یو وار بیا د ریاض مساخیل رپورټ پرې ورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټی نوره سخت کړي او د دې مقصد لپاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجرز ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډې چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړی دی. دی وایي
رینجرز مخکې موجود دي لګونده کې زموږ خلک نه فری به ذات شي اختیارات کوم لګونده کې کمی به شي او شي خو چې دا معاملې شو ودې باندې ډېر تشویش پیدا شو، خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دومره سانه سره یعنی د اسلام آباد منست راتلی شي نه به ډیپلوماټ هم خو ګرځي راګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې باندې راتلی شي ډېر خطر ده. ما په خیال مراغه په کنټینیوېشن کې به اوس دا دی دغه راوخ کله چې مزید په دا سختي.
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمینه بلال وای کراچي کې د رینجرو اپریشن سمره ګټه وکړه چې اوس با اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاتوي
اسلام آباد کې رینجرز راشي، سبا ته فوج راشي، سبا ته نور څه هغه ریکولي شي، ای حکومت ته غیر اختیار دی. چې کراچي شان خار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي، اوس دا دونه میاشت نه اپریشن
طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتی عمل ولاړ دی او د جمعې په ورځ چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران دا هم ویلي چې باید د مذاکراتو راتلونکي پړاو نتیجه خیز وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ترسنگ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو یو شمیر کورونه او لاړ فصلونه تباه کړي دي. د سرکاري چارواکو په خبره تر اوسه په دې بارانو کې دوه تنه وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. له کوټې پرې زمونږ همکار خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټې د هزارګنجې په زهري ټاون سیمه کې بارانو لږ تر لږه لس کورونه تباه کړي او یو شمیر نورو ته یې زیان رسولی دی. د ټاون د وګړیو په خبره کې یو پلو یې کچا کورونه نړیدلی، نو بل پلو بیا له همدې ټاون سره څیرمه خوړ راغلی او د دې خوړ په غاړه یو شمیر کورونه یې وړي دي.
سلام علیکم.
یار محمد د خپل تباسیوي کور په غولي کې په کار بوخت دی. ټول گاوانډیان یې ورسره دي او د خپل کور هغه سامان چې تر خاورو لاندې سوی د بیرته را ایستلو هڅه کوي.
غریبی د وروره ګرد ولاړو در په در سو سر د خلاص پنځه شپږ لک روپۍ تاوان را ورسېدی. مزدوري کو سل روپۍ یا دوه سو روپۍ لاس رړې ګسره چلو.
د عبیدالله په نامه یو بل سپین ږیری بیا وایي د کور که څه هم ټول په دې بارانو کې تباه سوی نه دی، خو د اوسېدلو هم نه دی. عبیدالله زیاتوي د کور یوه خونه یې نړېدلې، خو پاتې نورې یې بیا کرک سوې چې کله هم نړېدلی سي.
زما په کور کې درې کمرې چې دي هغه خراب سوې دي. یو خو بالکل نړېدلې ده، دوه کرک کې د رایش قابل نه دي. څوک راغلي هم نه دي، نه زموږ پوښتنه کړې ده نه زموږ په حال ځان خبر کړی دی.
له دې سره بیا په همدې زیري ټاون کې یو شمېر کورونه د خوړ اوبو وړي چې یو هم د علي محمد په نامه د یوه ځوان کور دی چې نیم اوبه وړی او نیم کورې د خوړ په غاړه ولاړ دی. د دې ټاون اوسیدونکي وایي تر اوسه لا هم ورته څوک سرکاري چارواکي راغلي نه دي. بل لورته د صوبې په زیارت بارکان لورلایي سیبي ژوب او چمن سیمو کې هم د بارانونو کچا کورو کار کروندې او باغونو ته هم سخت زیان رسولی. خو هلته د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چیرې چې هم د بارانو له امله تاوان سوی مرستې ورسوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د روانې میاشتې د 19 نیټې یعنی لنن څخه تر 13 نیټې پورې د سیمې شپږ نیم لکه ماشومانو ته له بیلابیلو ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو یو لړۍ پیلوي. دا چارواکي د سوات له خلکو غواړي چې دغه کمپاین د بریا لپاره مرسته ورسره وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ پرې ورو.
پسوات کې د وبائی رنزونو مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهی وای چې د صحت محکمه به د سوات په 15 یونین کونسلو کې د شپږو میاشتو نه تر لسو کالو پورې ماشومانو ته د بیلوبیلو مرضونو څخه بچ کېدو ټیکې لګوي او دغه رنګه د نورو مرضونو څخه بچ کېدو دوایانې هم ورکوي. د دغه مهم په اړه ډاکټر رحمت الهی وای
ماشومان ته موږ ټیکې لګو، ځانګړي خصوصي مهم شروع کړی چې دا ټیکې موږ ماشومانو ته کور ته ورسو، کور به ګوره دا ټیکې وکړو،
ډاکټر رحمت الهی وای چې دې مهم کې به هغه ماشومانو ته ټیکې لګوي او د پولیو ساسکي هم ورکوي کوم چې په سوجا وړاندې پاتې شوی وي، خو زیاتره په دې کې به د جنگرې یا شری څخه بچ کېدو ټیکې ورکول شي. شری سرنز دې په دا اړه خاغلی وای ډاکټر رحمت الهی وای چې دې مهم کې به د سوات صحت محکمې پوهه کاروندان کور په کور دغه ټیکې ویډیا لګوي او دا وخت سوات کې امنیت ټینګ دی او موسم هم صحیح دی او دغه کې څه قسمه خنډه نشته، ولې اولس دې دوی سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته دغه دوایانې ورکړي چې د ناکاره مرضونو څخه بچ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 11 او 12 جمعات د بورډ امتحان بعد روانې میاشتې 15 یعنی له هم نن څخه بیرته پیل شي. د چارواکو په خبره دغه څلور ورځنی کرفیو یې په پاړه چنار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره لګولې وه. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د 12 او 12 جمعات د بورډ امتحان به د دې میاشت 19 نیټې نه بیا شروع کیږي. چارواکو په خبره په پاړه چنار کې دغه امتحان به تر 20 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکي به د هغه پرچو امتحان ورکوي کوم چې د دې میاشت 12 نیټې نه واخله تر 15 نیټې پورې د کرفیو له وجې پاتې شوي دي. د کوهاټ بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله مشال رډیو ته وایي چې ځل بیا د امتحان دغه فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاری کړی.
12 تاریخ والا پیپر جب آپ نولسم تاریخ والی نہیں کیمسٹری اور سیوکس اور ایجوکیشن علم تعلیم کی منتظم اور بل جو 13 تاریخ والا پیپر چلا ہے اسلامک ہسٹری جب آپ شلم تاریخ والی نہیں اور لسم تاریخ والا اسلامک ہسٹری پارٹ سیکنڈ جب آپ یوشم والی نہیں اور ڈبل چلا کم سائیکالوجی والا تھا اور جب آپ 22 تاریخ والی نہیں.
چارواکی په خبره په پاړه چنار کې د زنانو دوه حالونه په شمول شپږ مختلف حالونه دي چې پکې تر 1500 زده کوونکي به د 12 او 12 د پاتشیو پرچو امتحان ورکوي. واضح دي چې په پاړه چنار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره کرفیو لګول شوی و چې دا بیا څلور ورځې پس ته د چهارشنبه په ورځ ختمه کړې شوه. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د نو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. د دې کمیشن ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په دې اړه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د امنیتي ځواکونو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې خبرې وشوې. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیشن وایي امنیتي ځواکونه د رایه ورکولو د نو محلونو د امنیت خوندي کولو ته چمتو دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې وو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رایه ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رایه ورکولو څه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رایه ورکولو د ټولو محلونو شمېره 24000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون وایاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونۍ غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غواړي. یوه مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامداره بحث ته اړتیا لري او عملا کار پرې روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کومه ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. ښاغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رایه ورکوونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رایه ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم محلات چې زیات شوي دي امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپل مسلق قواوو په توانمندیانو باندې مطمئن یو او دلته هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته.
د افغانستان خلکو د وری په 14 نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د غبرګولیا جوزا په 24 نیټه ترسره شي.
مشال ریډیو وار
اوریدم کو د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. شاهین بنیر را سره په سټوډیو کې دی لدا د خبرونو لنډی څورو.
Thank you.
ستړ مشه د دې وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل دي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د یولسم او دولسم ټولګو د بورډ امتحانونه د نن نه شروع شوي دي. بلخوا د بنو بورډ چارواکي وایي چې وزیرستان کې به دغه امتحانونه د سبا نه پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو څارونکو ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه د هغه سلګونو کسانو د لرې کولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه پرې لګېدلي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګهای ښار ته رسېدلی دی. نوموړی به دغلته د شیعي هیوادونو د خپل منځي اړیکو او اعتماد سازۍ د پیاوړي کولو په اړه د یو کانفرنس په سرمشریز غونډه کې برخه اخلي. له شام څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د هیواد د هوایي دفاع قماندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. یوې وسله والې ډلې پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانیو او د وکیلانو پر دفترونو برید کړی دی. د پارلمان یو غړی عمر بوش وویل چې وسله وال ملي کانګرس ته ننوتل او ځینې برخو ته اور پورته کړ.
لنډ خبرونه مو د شاهین بونیرین اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت په لومبي مالی کال پوره کېدو کې قریبا 15 اونۍ پاتې دي او د موجوده مالی کال کارکردګۍ په رڼا کې د نوي مالی کال لپاره د قومي بجټ تیاریانې روانې دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې یولس میاشتې وړاندې قومي معیشت ډېر خراب وو، خو اوس پکې لږه ډېره بهتري راغلې ده او تمه څرګندېږي چې راتلونکي مالی بجټ کې به سرمایه کارانو حوصله افزایي لپاره څه مثبت ګامونه پورته کړی شي. ادارې لیکي چې حکومت د لومبي مالی کال اقتصادي کارکردګۍ په وجه د پاکستان اولس دا تمه لري چې راتلونکي مالی کال په بجټ کې به حکومت دوی مسلو لا ترجیح ورکړي او ورته به د ژوند اسانتیاوي ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. نو حکومت ته پکار دي چې سرمایه کارانو سره سره اولس د خیر خیګړې بجټ پیش کړي، په ګرانۍ کې کمې وکړي او د ښه معاشي صورتحال فائدې اولس ته ورسوي. اکسپرس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې بے وخت بارانونو په ملک کې تباهي خوره کړې ده. نه صرف په پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پسونو کورونه، ولاړ فصلونه او باغونه متاثر کړي دي، بلکې په مختلف ځایونو کې سیلابونو له وجې ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیان هم اړولې دي. ادارې لیکي چې تعجب خبره ده چې زمنګ د ملک چارواکي په ملک کې د اوبو کمی خبره کوي، خو قدرت ورته د بارانونو په صورت کې ډېری اوبه ورکړي. نو زمنګ مشرانو لپاره دي چې دا اوبه ذخیره کولو سره انتظام وکړي چې دا نعمت د اولس لپاره زحمت نه جوړيږي. مشرق ورسوانه هم په بارانونو خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د بارانونو لوجې څه ځاني او مالی زیان شوې ده. نو د خیبر پختونخوا گورنر له دې فوري نوټس اخستل پکار دي. ادارې لیکي چې پولیټیکل انتظامیه د پسیمه کې د بارانونو نشوي نقصاناتو یو تفصيلي رپورت گورنر ته پېښ کړي او گورنر دا فرض جوړيږي چې پولیټیکل انتظامیه د رپورت پرانا کې متاثر خاندانونو سره مرستې وکړي او داسې نظام دی جوړ کړي چې په فوري توګه د امدادي سامان دغه متاثر خلکو ته ورسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان د فریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په لیکنه کې راغلی په هند کې د کام پرسته بھارتیا جنتا پارټۍ په حکومت کې راتلو سره دغه هیواد تعلقات له پاکستان سره نور نشي خرابېدلې، خو زیاتوي چې په دغه اړیکو کې د خوالي راتلو امکان هم کم دی. بلخوا د ډیپلومیټ مجله په لیکنه کې وایي چې د افغانستان نوې جوړیدونکو ولسمشر به هڅه وکړي د دې هیواد د ستونزو حلولو په خاطر ټولې خواوې له ځان سره ملګري کړي. د دې لیکنو مهم ټکی د منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي د هندوستان د ورستیو پارلماني انتخاباتو په اړه زیاتره څېړونکو ویلي وو چې د کې به یو ګوند هم واضح اکثریت ترلاسه نه کړي او راتلونکي حکومت به د بیلابیلو ګوندونو په اتحاد جوړیږي، خو د بھارتیا جنتا پارټۍ ساده اکثریت اخیستلو دغه څېړنې نیمګړې ثابت کړې. یاد قام پرست ګوند د ګجرات پخوانی وزیر اعلی نریندرا مودي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خوښ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو دا هم ثابته کړه چې د دغه هیواد خلکو د آزاد فکر لرونکي او کیڼ اړخو ګوندونو په مقابله کې قام پرسته او ښي اړخي ګوند ته رای ورکړې. دا ښایي چې د آزاد خیال ګوندونو تیر حکومت د پام وړ کارکردګي ونه کړې شوه. دا راز په پاکستان کې هم په تیرو عامو انتخاباتو کې خلکو د کیڼ اړخي ګوندونو په مقابله کې ښي اړخي ګوندونه کامیاب کړل. د ورځپاڼې په وینا د نوي هندي حکومت جوړېدلو سره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات نور نشي خرابېدلې، خو دې کې پرمختګ هم ډېر کم امکان لري، ځکه چې نریندرا مودي په دې غږ بوټونه ګټلي چې په هیواد کې به ترقي او خوشحالي راولي، نو ځکه به هغه ډېره توجه خپلو کورنیو مسلو ته ورکوي. البته د مودي سره په دې انتخاباتو کې د هندوانو سخت دریځ ډلو هم ډېر ملاتړ کړی او اوس به هغوی نوموړی د خپلې خوښې مطابق تګلارو جوړولو ته مجبوروي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره د دغه هیواد راتلونکو انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکي چې افغانستان کې زیاتره مشران د قبیلو او کورنیو په ملاتړ جوړ شوی دی. د دې هیواد ورستی عام انتخابات چې پکې ولس په اکثریت سره برخه واخیسته، په نتیجو کې یو ولس مشریز امیدوار هم د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالي نشو. داراز په دویم پړاو کې بعد ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله وي. دا دواړه امیدواران د تیرو انتخاباتو د امیدوارانو سره رابطه کوي او غواړي چې د زیاتو نه زیات مشرانو مرسته ترلاسه کړي. مجله لیکي چې په دې دواړو امیدوارانو کې هر یو تن بریالي کیږي، خو هغه به نیغ په نیغه د هیواد د بنیادی مسلو لکه اقتصادي مشکلات، د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنو او د امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، او د هغې لپاره به دا ضروری وي چې راتلونکي ولسمشر یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې ټولې خواوې شاملې وي، ځکه چې د دې ټولو مسلو مقابله یو تن یا یو قومیت یوازې نشي کولای تر څو چې ټول افغان ملت یو موټی شوی نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د استولو د رپورټونو په اړه څېړنه کوي. د وال سټریټ جرنال لسپانې د رپورټ لمخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیر افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې د تاړباسي چې په سوریې کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پروند مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سنترانو هم اندېښنه وښوده. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ورسته لدې چې د سوریې جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خپره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی چې په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړې او همداراز د ریپټو مراجعو سره په تماس کې دی چې کوم موافق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو کچېرې دغه واقعا شوی وي نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکلکه غندي او د کډوالو
خغلی مستغنی زیاته کړه چې کدا کار پر اختیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بې وزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریې جګړې ته استول کیږي او هل تمري
واقعا په ایران کې دردونکي پیښې شوې. د دې حل لپاره باید د افغانستان حکومت لارې پیدا کړي. دا وایي د فقیرۍ نه سوء استفاده کیږي، واقعا د سوریې جنگ ته افغانان لګل کیږي او قرباني کیږي.
وال سټریټ جرنال رسپانې تیره ونی راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د راپور لمخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنی دی ویزه په بدل کې سوریه ته استوي څو د بشر اسد رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریټ جرنال د راپور لمخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې ترسره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ایشیا ټایمز مجله په یو لیکنه کې وایي چې طالبان د افغانستان په جګړه کې د هیواد او ټولنې د کلتوري ارزښتونو په اړه خپل پوهه د یوې مهمې وسلې په توګه کاروي. په لیکنه کې د هغو ځانګړو شعرونو او ترانو یادونه شوې ده چې طالبان یې افغانانو ته د خپل پیغام رسولو لپاره پر اف ام ریډیو ګانو او ویډیو سی ډی ګانو خپروي. د دې لیکنې غټکی له ما هارون بچا اوري. د ایشیا ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د سخت مقاومت تر شا د دوی هغه ستراتیژي کار فرما ده چې د دې هیواد خلکو په تیره د پښتني سیمو اوسیدونکو ته د خپلې خبرې رسولو لپاره خپل کړی ده. لیکنه زیاتوي د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه که څه هم په پرمختللو وسایلو سنبال دي، خو طالبان د دې لپاره چې د افغانانو پر ژوند او د هغوی پر کلتور او تاریخ خبر دي، د دغه هیواد د شخړې د پرمخ بیولو لارې ټاکي. افغان طالبانو له پخوا راهیسې دا خبره درک کړې چې د افغانستان په جګړه کې د دوی بریا همدغه ده چې ځانونه پکې ښکېل وساتي. همدا وجه ده چې دوی داسې بریدونه کوي چې بهرنۍ ځواکونو ته زیات تاوان رسوونکي نه وي، خو د جګړې د ستراتیژۍ له پلوه مهم وي. لیکنه زیاتوي طالبان له دې سره هیڅ سروکار نه لري چې د نړۍ خلک په تیره هغه چې مسلمانان نه دي د دوی د نظریې او کار په اړه څه وایي. یوازینی فیکټور چې دوی فکر کوي د افغانستان د جګړې په ګټلو کې له دوی سره مرسته کولی شي، د افغانانو په تیره د پښتنو ملاتړ ترلاسه کول دي. طالبانو د همدې مقصد ترلاسه کولو لپاره له ځایي خلکو سره د اړیکو ساتلو او د پروپاګنډې خپرولو یو کمپاین تر لاس لاندې نیولې ده. د دې په مقابل کې ایساف او امریکایي ځواکونو بیا د عام افغانانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. د ځواکونو که څه هم د ولسی مرګ ژوبلې کمولو په برخه کې زیات کار کړی، خو د افغانانو له ژبې او کلتور سره بیا ډېره آشنایي نه لري. لیکنه زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې د طالبانو د کوټې شورا په وجود کې راغلې، دوی د مخابراتو او پروپاګنډې یو غښتلی نظام جوړ کړی دی. طالبان خپل یوه ویب پاڼه لري چې په 500 بیلابیلو ژبو کې چلوي. دغه راز پر آډیو کیسټونو او ویډیو سی ډی ګانو هم خپل پیغامونه خپروي. لیکنه کاږي د افغانستان ډیری خلک په تیره د هیواد د جنوبي سیمو هغه چرته چې د لیکنې تر مخه طالبان زیات نفوذ لري بې سواد دي. افغانانو هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر نورو روایتي ټولنو د وګړو په څیر د معلوماتو د یو نسل نه بل ته رسولو لپاره شاعري کارولې ده. طالبانو دغه لرغونی دود راغستې او د ځانګړو شعرونو او ترانو په جوړولو او پر اف ام ریډیو ګانو د خپرولو له لارې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د یوې مهمې وسلې په توګه کار ترې اخلي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو، بزنس ویک مجلې په کراچۍ کې د طالبانو د شتون په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دغه وسلوال غواړي د پاکستان په دې لوی ښار کې تر ډیره پورې پاتې شي. د لیکوال په خبره په همدې حال کې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې مذاکرات کوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی اوروي.
بزنس ویک مجله لیکي چې په تیرو 14 کلونو کې پاکستان د ترهګرې په وړاندې جګړه کې ډیر زیان لیدلې او دغلته بیلابیلې داسې وسلوالې ډلې راښکاره او قوي شوې چې د دې ملک ګڼ وګړي او امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي، خو ترهګر یوازې تر غریزو سیمو محدود نه دي او ښارونو ته هم خوځېدلې دي. طالب وسوال د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې له خلکو پیسې اخلي او د هغوی ژوند ګواښي. دغلته د عوامي نشتلګون یو غړي امان الله مسعود بزنس ویک ته ویلي چې د دې ښار په 40% برخه د طالبانو کنټرول دی، خو د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات نه مني چې په دومره ډېره سیمه دي د وسلوالو واک وي. هغه زیاتوي چې د وسلو کاروباریانو، د نشه یي موادو قاچاقبرانو یا سمګلرز او تښتونکو ټولو د طالبانو سره لاس یو کړی دی. بزنس ویک لیکي یو بل سره د وسلوالو د همکاري او ملګرتیا لوجه کراچي په داسې یو ځای بدل شوی چې هیڅوک پکې محفوظ نه دي. له وړو کاروبارانو څخه تر غټو سوداګرو پورې ټولو لږ یا ډېر زیان لیدل دی. د پاکستان د انساني حقوقو ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې له 2008 کال څخه تر 2012 کال پورې کراچۍ کې 11,000 کسان وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه سره سره بیا هم دغلته کاروبار روان دی. د سمندر په غاړه پرتا کراچۍ د پاکستان د کلنی آمدن 50% یعنی نیمایي برخه برابروي. لیکوال وایي دلته د پیسدارو او غریبو خلکو ترمنځ لوی فرق لیدل کیږي. له 2008 کال وروسته له قبایلي سیمو څخه خواوشا 1,000,000 خلک د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کراچۍ ته کډه شوي. دا خلک اکثره د یوې کوټې په ګورنو کې اوسیږي، خو پیسې لرونکي خلک په کلفټن او ډیفنس کالونیانو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوو کورونو کې ژوند کوي. کراچۍ کې لاوار د مخه د پښتنو او اردو ژبو ویونکو ترمنځ اختلافات موجود وو، خو له قبایلي سیمو څخه د خلکو کډه کېدو سره دا اوس نور ډېر شوي دي. بزنس ویک مجله لیکي په داسې حال کې چې طالبان کراچۍ کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو او کړنو اراده لري، د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي او حکومت د طالبانو له 300 څخه 19 قیدیان هم ورخوشي کړي دي، خو خبرو تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې د سړک پر غاړه هر ورځ په سلګونو تنه ځوانان د مزدورۍ پیدا کولو په خاطر راټولېږي چې اکثرو ته په ټوله ورځ کې هم کار پیدا نشي او نهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی له حکومت غواړي چې د کار زمینی ورته برابر کړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پر رپورټ راکوي.
دغه بیروزګار ځوانان چې د جلال آباد ښار تلاشی چوک نه تر مخابراتو چوک پورې د دو سرکونو پر منځ له سهاره تر مازیګر ناسوي، هر تیریدونکي موټر ته په دې خاطر ورګوري چې ګوندي مزدوري ته به یې بوزي. دوی له حکومت نه غواړي چې کارخانه ورته جوړی کړي او بیروزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه هم د بالا ولا سوالې اس کې مینه نراغله ما یو نراواله بل نراواله را ګرځاو بس ځان باندې راړو مونږ زه چې چرته کار بولې چې را شروع را کار نه خپل دولت نه دغه غواړو چې باید د سمره بیکار خرچې دي تاسو پروژې مروجې چې جوړ کی کنه کارخانه جوړی کی باید.
یو بل تن هم له بیروزګارۍ نه سر ټکوي او وایي چې له 500 میاشتو راهیسی په پور کولو ژوند تیر کړي.
نوم خو مې خاور عارف خان دی، د خوګیانو او د مملې اوسیدونکی یم. زه میاشتې کېږي چې د یو بل نه رخلم، مریضانو لپاره هم رخلم او قرضاره شم. یو وزیر هم بچې مې واړه واړه دي، څه وکړو؟ مجبور یو چې د لوږې لاسه یا سره کته وځو یا چا ګریوان ته لاس واچو. حکومت خپله دا مونږه بېعزتۍ سره مخ کوي. یو کارخانه د په غونډه افغانستان کې راوخی چې اصل کسان پکې کار کوي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د نفوذ ډیرواله او د کار د تجربې نه لرل د بیروزګاری لاملونه ګڼي.
دلته په طبي شکل باندې نفوسو زیاتواله کړی ورسره هغه رستنیدونکو چې پاکستان نه راغلي په سلو کې 80% چې دی په همدې ولایت کې میشتي. زمونږ کارګران هغه کاري ظرفیتونه مسلکي حرفوي زده کړې چې دی په کافي لیول باندې دوی نه لري، د همدې پر بنا باندې دوی ته د کار زمینه چې ده ډېره محدوده ده چې اکثره وخت دوی بیکاره پاتې.
شیرزاد زیاتوي چې په تیر کال کې تر 2,500 تنو پورې کاریګر په مسلکي زده کړو سنبال کړي او سکل په پلان کې لري چې د کار د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر په 40 جریبه ځمکه یو انسټیټیوټ جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار مهارتونه وروخی او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کراچۍ د هغو ماشومانو چې په لارو کوڅو کې مزدوري کوي د فوټبال د یو ټیم په پیښور کې هرکلی کړی دی او دغه ماشومانو ته ډالۍ ورکړې دي. پرویز خټک ویلي چې د صوبې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د پیښور د لارو کوڅو ماشومانو د لوبو او خیر ښېګڼې لپاره ځانګړې پیسې بلې کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار د لارو کوڅو د ماشومانو فوټبال ټیم یا سټریټ چایلډ فوټبال لوبغاړي درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې په بلنه د پیښور په دوره راغلي دي او وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک ته دغه ماشومانو تود هرکلی وکړو او په ښه کارکردګۍ ورته ډالۍ هم ورکړې. په دې موقع وزیر اعلی خیبر پختونخوا وویل چې راتلونکي بجټ کې به په خیبر پختونخوا کې چې کم لزره په لارو کوڅو کې بې څوکه ماشومان دي د هغوی د لوبو او اسانتیاګانو لپاره په بجټ کې خاص برخه مختص کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف د لوبو او کلتور څانګې یو مشر الیاس خلیل وویل
ماشومان دی پلارو کوسو کې چکم لويشوي دی واغي لوبي کړی دی خیبر پختونخوا چکم وزیر اعلی دی نو هغه دی ته د سټیټ چلډرن چکم دی یو خطاب ورته ورکو. د دې انیشیټیو غشتو وجه هم دا وا چې مونږ دا ماشومان رول ماډل جوړول غواړو د هغه 10,000 سټیټ چلډرن د پاره چې کوم هغه زمونږ د خیبر پختونخوا په دلارو کوسو کې چې دنو لغړیږي او داغي تپوس پختنه والا سوک نشته دی.
هم دغه ماشومانو د لوبډلې او لوبغاړي اویس وای چې دلته پیښور ته پراتو ډیر خوشاله دي او دلته ماشومان هم ډیر تکړه دي. ډیر مزه دلتا او ډیر ښه محسوسوم. دلته مونږ وکتل چې ډیر باصلاحیته ماشومان لوبغاړي دي او ښه لوبه کوي. دا خیبر پختونخوا د ماشومانو تحفظ محکمې او چارواکي اجاز خان وایي چې د خیبر پختونخوا ماشومان لپاره دوی هم په سرکاري کچ هلې ځلې توندې کړې دي. د روان کال مارچ میاشت کې په برازیل ښار کې د ټول نړۍ د لارو کوڅو ماشومانو د فوټبال 2016 نړیوال ټورنمنټ شو چې پکې د پاکستان کراچۍ ښار دغه د لارو کوڅو ماشومان لوبډلې درې پوزیشن ترلاسه کړو او ټول ملک ته دغه ماشومانو په واپسې باندې د دوی تود هرکلی کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بیا یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پېښور په ګورګټلای سیمه کې د پرنس ماهر الله په نوم یو تن د موسیقۍ زاړه آلات، رادیوګان او زړې سندرې له ځان سره خوندي کړې دي. دی وایي د پښتونخوا په حکومت کې د کلتوري چارو محکمه باید د ده په کار کې له ده سره مرسته وکړي تر څو دی وکولی شي هغه قیمتي هنري اساسې چې دی لري د نړۍ خلکو ته وښيي. د نوموړي سره زما همکاري فرخندي اسد خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ پرې جوړ کړی دی چې د ارواښاد اول میر استاد په یوې سندرې پیلېږي.
تجھے پاکے اسے آغا پور بانا بانا
د پېښور په ګورګچای کې د ماهر الله د یوې کوټې وړوکې دکان دی چیرته چې هغه ریډیوګان د موسیقۍ آلات او د پښتو اردو او نورو ژبو پخوانۍ سندرې جمع کړې دي. ماهر الله وایي دا شوق ورته د پلار نیکه ملاو شوی او دغې لپاره یې د مختلفو ملکونو سفر هم کړی او د مختلفو سندرغاړو سندرې یې راټولې کړې دي او بیا یې خوندي کړې دي. دی وایي د سره سناسه 15,000 د مختلفو ژبو زړې سندرې دي او څه پکې د سلو کالونو هم زیاتې زړې دي. ماهر الله چې د ځان سره پرنس اهم لیکي وایي اکثره په ثقافتي میلو کې د موسیقۍ آلات ریډیوګان او د سندرو ریکارډز اهم وړي او مقصد یې خلکو ته د دغه پخوانی آلاتو او موسیقۍ په اړه پوهه پیدا کول دي. ماهر الله وای یو شمیر زړې سندرې او ځینې آلات ورسره په کور کې هم پراته دي. هغه د خیبر پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او وای د غواړي حکومت د ده او داشان او داشان د نورو هغه خلکو سره مرستې وکړي چې د کلتور او موسیقۍ د پخوانیو آلاتو او سندرو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. ماهر الله وایي د غواړي د پاکستان بهر هم خلکو ته خپل شوق وخایي او د پښتنو د کلتور او موسیقۍ د زړو هغو نښو نه یې خبر کړي چې د او پلار نیکه یې را جمع کړي دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو وړمه ورځ د پېښور د پیشتخرې سیمې په یو غیر سرکاري سکول کې د امن پر موضوع یوه مشاعره وشوه چې پکې د خیبر جنسي شاعرانو د یادې سیمې زده کوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د مشاعرې ګډونوالو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د یوې ټولنې د وګړو لپاره په امن کې د ژوند کولو ارزښت په ډاګه کړ. د پېښور پرې د ځلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن د انتظام لاندې د امن په نوم مشاعره کې د خیبری جنسي شاعرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د دې مشاعرې د هدف په اړه د یاد تنظیم مشر سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل:
ینګ کول وته مونږه چې هغه راشي او وی مونږه وورو او د هغه حوصله فزای وشي. دوه خبره دا چې مونږ د خیبر د سیمې غټ غټ شاعران په د مشاعره کې را بللې نو د امن په موضوع باندې د هغه ګټور بحث مونږ وورو، د هغه نه فائدہ وخلو.
مشاعره کې ګډون لرونکي یو زده کوونکی او شاعر رفیع الله حکیار ویناوه چې هغه د خپل شاعرۍ لارې د قبایلی سیمې په ځوانانو کې انقلابی بدلون راوستل غواړي. نوموړی په خپل شعرونو کې وایي:
دلته د کلی ګودرونه جاړي، دلته د مینې ماخمونه جاړي، دلته غیارو هرځه کور کړی دی او نن د خیبر ځمکې سمور کړی دی، دلته مکتب دلته کې سکول وران دی، دلته کې ټول مړه خفګان خفګان دی، په ما د خپل وطن والله چې ګران دی، ټولې دنیا راته پی اور کړی دی او نن د خیبر ځمکې سمور کړی دی.
د یو بل شاعر ریاض افریدی وینا ده چې بدم نه په شاعرۍ باندې هم اثر کړی دی او وز زیاتره شاعران په خپل شعرونو کې د بدم نه او بدلون جړه کوي. نوموړی وایي:
چې مخته زما وکتل کفن کې ویلی یو لیونی کم شو وطن کې، او د سحر نسیمه کوم پیغام دی راوړو، د سحر نسیمه کوم پیغام دی راوړو چې زړه د کله او چاو په چمن کې او کوهکنی به بی فرهاد هس چاکړه د شیرین عشق کنو په کوهکن کې او حق ویل په دغه وخت کې افریدیا سریس کروټی ګرځول دی په لمن کې.
مشاعره کې ګډون لرونکي شاعر کندهار افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی مزکه په شعر او شاعرۍ کې ډیره زرخیزه ده، خو د امن د نشټوالي له وجې اوس په خیبر ایجنسی کې مشاعرې کېدل د نشټ برابر دي.
بیا په مسیدو کې دی او زړه مې په لوېدو کې دی. کم یو دوو پخلا کوم سړی چې زړه کې دی او چوی د ظلمتونو شپه لمر پراختو کې دی، وستا په لوري تک کوو خوند په غورځېدو کې دی، او شو سبب د سوز او ساز، شو سبب د سوز او ساز ګل په خندېدو کې دی، او ویښولو د کوم زلمی غږ مې رسېدو کې دی، او شعر د چې کم اشوا د زړه مستي سور په پریوتو کې دی.
مشارکې د ګډون لرونکي شاعرانو وینا وه چې کچرې د دوی صحیح سرپرستی وشي نو شاعران د خپلو کلامونو له لارې د ټولنې او بیا په خاصه توګه د ځوان کل په تربیت کې مهم کردار لوبولی شي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا